ګران اوریدونکو السلام علیکم، زه نجیب عامر یم او د لسو بجو خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې اول به خبرونه وره، بیا رپورټونه را سره دی، او په دویمه نیمایي کې به هارون باچا هنری ګړې پروګرام په تکراری توګه بیا وره ده. شو د خبرونه ته د اکرام مسکینیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نو را سره پاتې شئ او خبرونه ته پام وکړئ. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ جګړه کې دواړو خواو ته تلفات اوخت. په مزار شریف ښار کې د عطا محمد نور په کور باندې د هوان برید شوی، او د امریکا بهرنی چارو وزیر د تاجکستان او ازبکستان له بهرنی چارو وزیرانو سره د افغانستان پر امنیت خبرې کړې. دا خبرونه تفصیل. پرون په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې دوه امنیتي سرتیري او درې وسلوال وژل شوی دي. په میرامشا کې د پاکستان د پوځ لوړ پوړي چارواکي مشال لړی وتویل. په دې پیښه کې د پوځ د یو افسر او دوه نور سرتیري ژوبل شوی دي. دغه چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط مشال لړی وتویل. دوی د استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو نه پس د وسلوالو پر ضد دغه عملیات د داتخیلو په ډوګه مچا سیمه کې ترسره کړی دي. دغه چارواکي وایي په تیر یو کال کې په ورته عملیاتو کې د یو سلو شر نه زیات وسلوال وژلي دي. د کومې وسلوالې ډلې لخوا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. پرون مسخوتن په کوټه کې په یو چودنه کې شپږ امنیتي سرتیري ژوبل شول. د پاکستان د پوځ د اماړي کو ادارې ISPR پرون ناوخته د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د کوټې د هوایي ډګر په سړک پوځي قافله د تیرېدو په حال کې وه چې عسکري پارک ته نږدې پرې بمي چودنه وشوه. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر زیا لانګو د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل
ہماری پاک فوج کی جو ہے چھ گاڑیاں آ رہی تھی کافی
بلوچستان دا کورنی چارو صوبائی وزیر میرزیا لانگو وائے چکل دا غا چودہ نوس وا ہاگا وقت مجدر پوچ پر لاریا نے دے کافلے پا بڑھا کی روانی وے او دا شال خوا دویا ملاری وا کم چھ پا یو موٹر سائیکل کی دا پٹکڑل سی وی بملا ملا پا نشس وا
کومې وسلوالې ډلې تر دې دمه د پیښې مسؤلیت نه دی قبول کړی، او پولیس وایي چې د برید په تړاوې دمګړې ته څوک نه دی نیولې. پرون په اسلام آباد کې د پارلمان د ملي امنیت کمیټې غړو ته د پوز او د استخباراتي ادارې مشرانو د بندو دروازو تر شا د ملک د داخلي امنیت او بهرنۍ کړنلارې په اړه معلومات ورکړل. رادیو پاکستان نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې په دې غونډه کې د ISI مشر لیفټنټ جنرال فیض حمید پارلماني کمیټې ته معلومات ورکړل، او د خبرو مهمه ایجنډا د کشمیر او د افغانستان موضوع وه. د غونډې مشري د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر وکړ، او په دغه غونډه کې پارلماني مشرانو د قومي اسمبلی او د سینټ غړو هم ګډون وکړ. رادیو پاکستان لیکي د غونډې ګډونوالو ته د پوځي او استخباراتي مشرانو لخوا وویل شول چې پاکستان د افغان سولې په پروسه کې مثبت او مسؤل رول لوبولی دی. دا غونډه وروسته له هغې ترسره شوې چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال غوښتنه کړې وه چې پارلمان ته د افغانستان په موضوع معلومات ورکړل شي. د افغانستان په مزار شریف ښار کې د پخوانی والی عطا محمد نور په کور باندې د هوان برید شوی دی. د بلخ امنیه قومندانې ویان عادل شاه عادل پیخه مشال لړیو ته تایید کړه. هغه ویل د هوان مرمۍ هغه وخت د اسلامي جمعیت ګوند د جلا شوي څانګې عطا محمد نور په کور باندې ولګېده چې د ولسي پاسونوالو چارواکو یوه غونډه روانه وه. د هوان مرمۍ د ولسي جرګې د غړي علي محقق پر موټر لګېدلې. علي محقق د محمد محقق زوی دی چې بلخ ته د ولسي پاسونونو د ملاتړ لپاره ورغلی. د راپورونو له مخې په پیښه کې درې کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي د پیښې په اړه څېړنه کوي، لا چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د جولای په لومړۍ نیټه وکتل. په دې لیدنه کې افغانستان د خبرو د ایجنډا په سر کې شامل و. امریکا چې د روان کال د سپتمبر تر یولسمې نیټې پورې له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي، په دې هدف په منځنۍ اسیا کې د خپلو ملګرو هیوادونو سره مرستې غواړي. په واشنگټن کې ترسره شوې دا لیدنې پر داسې مهال شوې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو لسګونه ولسوالۍ نیولي، او د افغان حکومت او امنیتي قواو د نسکورېدو اندېښنې پیدا شوې دي. د افغانستان په شمال کې طالبانو د ازبکستان او تاجکستان پولو تصویر سیمه هم ځنی ولسوالۍ نیولې چې د منځنۍ آسیا د غوډوړو هیوادونو ته هم د امنیت ممکنه ګواښونه مخې ته راوړل شي. بلینکن د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره یو ځای د خبري غونډې پر مهال وویل هغوی د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت په اړه شریکې ګټې لري. نوموړي همدارنګه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره هم د لیدو پر مهال د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې او له تاجکستان سره د خپل هیواد د ژمنتیا یادونه وکړه. د اتر دی ګړې د مشال خبرونه دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپکتو یوی شو د انټرنیټ تلاری په مشال ټکی کام باندې تاسو خبرونه واوریدل. اوریدونکو په دویمه نیمای کې بدرته هنري غړې پروګرام وړاندې کوو خو اوس رپورټونه. پرون په شمالي وزیرستان کې د پوځي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې دواړو غاړو ته تلفات اوریدل دي. په میرمشاه کې میش د پاکستان یو لوړ پوړی امنیتي چارواکي پرون د نوم نه خودلو په شرط مشال لاړو ته ویل د غوي سرتیرو د وسلوالو پر ضد عملیات کول چې ځوابي ډزې پرې وشوې. د یاد چارواکي په وینا په دې پیښه کې درې وسلوال کسان وژل شوي او د پس دوه سرتیري هم وژل شوي دي او درې نور بل شوی دی. د کومې وسلوالې ډلې لخوا تر دې دمه په دې اړه سند ویل شوی. لبنو عمر وزیر رپورټر
یو لوړ پوړی امنیتي چارواکي چې نه غوښتل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې تیر ورځ شمالي وزیرستان ته داخلو کې د وسلوالو ضد لړمحاله عملیاتو کې درې وسلوال وژل شوي او په دغه عملیاتو کې دوه امنیتي عسکر هم وژل شوي. د یو افسر په ګډون درې نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چې د خفیا اطلاعاتو په بنیاد یې د تاخیل ډوګا ماچا سیمه کې د وسلوالو ضد لړمال عملیات پیل کړل. دوی وایي د وسلوالو سره جګړه کې حوالدار یونس او سفاهی وکاس وژل شوي. لیفټیننټ فیضان په ګډون درې امنیتي عسکر ژوبل شوي چې د بنو فوزی روغتون ته انتقال کړي. د چارواکو په وینا درې وسلوال یې په دغه عملیاتو کې وژلي او د پاتې وسلوالو ضد یې مخصوص عملیات دوام لري. دوی وایي د وسلوالو څخه یې په زیات شمیر کې وسله او نور سامان په قبضه کې اخیستی. په میرمشاه کې موجود یو لوړ پوړی امنیتي چارواکي وویل چې تیر څه د پاسه یو کال موده کې یې یو سلو شلو نه زیات مهم وسلوال په ورته ډول مخصوص عملیاتو کې وژلي چې دوام به لري. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ یو په بل بریدونه زیات شوي. د تیرې چهارشنبه په ورځ هم شمالي وزیرستان د تاخیلو کې د چارواکو او د فوز اماړي کو څنګه تر مخه د افغانستان لورینه وسلوالو د دوی په پوسټه ډزې کړې وې چې دوه عسکر یې وژلي ول او دوه نور یې ژوبل کړي ول. د برید ذمہواري لا چا نه دی منلې. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
په شمالي وزیرستان کې د پوز د وسلوالو ترمنځ د جګړې مو واوریدل. هلته پرون په کوټه کې د پاکستان د پوز د قافلې په لاره کې بمی چودنه وشوه چې د امنیتي ادارو په وینا شپږ سرتیري پکې ژوبل شول. د برید مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی قبول کړی او نه یې هم په ترس کې څوک نیول شوي. خو د پوز تر څنګ د بلوچستان حکومتي چارواکو هم پر دې پیښه خواشینی ښکاره کړې ده. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر وایي د قافلې په لاره کې د سړک پر غاړه پر بارودو ډک موټر سایکل ډزول شوی چې دا پیښه رامنځته کړي. د بلوچستان اعلی وزیر بیا ویلي چې دا د ترهګرۍ پیښه وه. له کوټې ایوب ترین نور حال په دې راپور کې راکوي.
د کوټ پر ایرپورټ سړک واسکری پارک ته سیرما تیر مخستان هغه مهال یوه زوروره به میچاودنه وسوه کله چې د غزه څخه د فوج او سرحدي عسکر یوه قافله د فوجي چاوڼۍ په لور روانه وه. په کوټ کې تېره شپه ناوخته د فوج د عامو اړیکو د ادارې ایس پی آر له لورې په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې په دې چاودنه کې شپږ امنیتي سرتیري ټپیان سوي دي. د پیښو وروسته د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو سمدستي د چاودنې وځای ته رسېدلی او هلته د خبریالانو سره په
ہماری پاک فوج کی جو ہے چھ گاڑیاں آ رہی تھی قافلے کی صورت میں. یہ سیکنڈ لاسٹ گاڑی تھی جس کو ایک موٹر سائیکل.
دی بلوچستان دا کورنی چارو صوبائی وزیر میرزیا لانگو وای چکل دا غ 14 نوس وا ہغه وخت مرد پوج شپر لاریان د قافلے په بڼه کې روانه وی او د شال خوا دویم ملاری و کوم چې په موټر سایکل کې د پټکل سوي بم لا عمل په نشه سو. په دې کې شال خوا څلور کیلو چاودیدونکو مواد پټکل سوي وو. پر دې چاودنه باندې خپل د بلوچستان لا وزیر جام کمال خان هم سخت خواشنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د ترګری په دې پیښه کې تورن کسان د وی نرمي حق نه لري. نو ځکه چې د ملک او صوبې څخه د ترګرو د ختمېدو پورې به حکومت په قراره نه کښېني. او بل دا چې اوسنی حکومت په دې جنګ کې د فوج سره وژه په وژه ولاړ دی، او دوی په ملک کې د امنیت د ټینګولو په خاطر چې کومې قربانیان ورکړي دي، د هغه له وجې په دې هېواد کې تر ډېره حده پورې امنیت ټینګ شوی دی.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه،
هارون بچا هنري غړی،
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم،
پیاونی ما بجا
مشال آنلاین،
پدونی مو بجو
روخانه مستقبل،
پپاوکم دریو بجو
حجرا،
پدرینی مو بجو
د ځوانانو غږ،
پسلورو بجو.
د خبر پختونخوا د شانګلې ضلع د هغو 14 کان کیندونکو کورنۍ چې د روان کال په اپریل کې مړی په کوهاټ کې موندل شوی ول، وای د ژمنو باوجود صوبایي حکومت ورسره مرسته نه ده کړې. د دغو کان کیندونکو کورنۍ په اپریل میاشت کې د احتجاج په توګه د پیښور او کوهاټ ترمنځ سړک بند کړو چې صوبایي حکومت لخوا د پیښې د پلټنې او د هر وژل شوي مزدور کورنۍ ته د 25 لک روپو او د کور یو تن ته د سرکاري نوکرۍ ورکولو وعده ورسره کړی و چې لاغې وروسته دغه خلکو خپل احتجاج ختم کړو. اوس دغه متاثر کورنۍ دړکه کوي چې که حکومت خپل وعده پوره نه کړي نو دوی به یو وار بیا احتجاج باندې لاس پورې کړي، خو حکومت وایي چې مرستې به کوي خو په دې به ټایم لګي. زموږ همکار احمد الله پی رپورټ لري.
د روان کال د اپریل په 9 د کوهاټ په ګلو تنګي کې چې کله د دغو 14 کان کیندونکو مړي په یو ډلهیز قبر کې اوموندل شول، نو کورنیو د احتجاج په توګه د پیښور او کوهاټ ترمنځ سړک بند کړو. خو د حکومت لخوا د پیښې د پلټنو او د مړو د کورنیو لپاره د شهدا پیکیج اعلان وروسته دوی خپل احتجاج ختم کړو. شهدا پیکیج په بنیادي توګه د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوو پولیسو او فوجیانو لپاره تیار کړل شوی و چې تر مخه یې حکومت د هر وژل شوي تن کورنۍ ته 25 تر 70 لک پوری نقدی روپی ورکوي. د شانګلی عبدالرحمن چې د مشر زوی په ګډون د کورنۍ 15 کسانو مړی موندل شوی وو، مشال ویډیو ته وویل مظاهری پر وخت د حکومتي کمیټه سره د مذاکرات وروسته دوی خپل احتجاج ختم کړو، خو تر اوسه حکومت خپل وعده پوره نه کړه، نو نه دی مجبوروي چې یو ځل بیا په احتجاج لاس پوری کړي. د کوهاټ مرستیال کمشنر بشیر احمد د دغو کان کیندونکو مړی موندنې وروسته مشال ویډیو ته ویلي ول چې 2011 زیږیز کال په سپتمبر میاشت کې ټول 32 کسان تختول شوي ول چې وروسته تختونکو بیا 14 خوشی کړل او 14 ورکول. که څه هم حکومت د یادو کسانو د وژنې علت نه دی ښودلی، خو د کان کیندونکو د اتحادیې یو مشر د نوم نه خپرولو په شرط په اپریل میاشت کې مشال ویډیو ته ویلي وو چې د دغو تختول شوو کسانو د خوشي کولو لپاره یوې وسلوالې ډلې هغه وخت له حکومته د 15 لک روپو تاوان غوښتنه کړې وه، کوم چې ورته ور نه کړل شو. خو صوبایي حکومت لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د متاثرینو لخوا د حکومت سره مذاکراتو لپاره جوړې کړې شوې کمیټې یو غړی سرفراز خان د جولای په لومړۍ نیټه مشال ویډیو ته وویل ضلعي انتظامی جون میاشت کې هرې متاثره کورنۍ ته 10 لک روپۍ ورکولې، خو متاثرینو له اخیستو ځکه انکار وکړو چې ورسره وعده د شهدا پیکیج شوی وه.
کله زموږ ډیپټي کمشنر سره په دې کې میټینګ شوی او ډیپټي کمشنر شانلې تر مخه 10 لک روپۍ چې دی هغه د ډي سي اکاونټ ته راغلي دي، خو هغه 10 لک روپۍ وسه پورې له واقعینو نه دي اغستي. وجه دا ده چې کوم وعده شوه په درادم خیل کې حکومت به 25 لک روپۍ ورکوي او نوکری ورکوي، نو هغه 10 لک روپو نه له واقعینو انکار کړی دی او ویلي دي چې مونږ 25 لک روپۍ نه یو نوکری نه نو مونږ دې پیکیج ته تن نه کړو. اوس بیا موږ کوشش کوو چې صوبایي حکومت سره کینو په دې اړه باندې هغه تفصیل معلوم کړي چې راي او په دې کې مخلص دي.
ضیا الله بنگش چې د کوهاټ نه د حکمران ګوند خیبر پختونخوا اسمبلی استازي سره د هغه حکومتي کمیټې غړی هم وو چې په اپریل میاشت کې مظاهرینو سره د احتجاج ختمولو لپاره مذاکرات کړي وو. د جولای په لومړۍ نیټه چې ترې مشال ویډیو ته پوسټ وکړو چې کمی وادي د متاثره کورنیو سره کړي وي، نو هغه ولې تر اوسه پوره نه کړي نو نوموړی وایي
نو څه کومه مایده کړي وه. نو یو نواز صاحب د شانګلې او یو د مو شوکت یوسفزی صاحب منسټر هم دی لیبر والا نوغه به داسې مې درېښې چې سره د ټول پروسس به زموږ مکملم دا پکار دي سره پوره کړي.
مشال ویډیو چې په دې اړه کله د خیبر پختونخوا د محنت او مزدورې نړی وزیر شوکت یوسفزئی سره تماس ونیولو، نو نوموړي پرې د څه ویلو نه ډډه وکړه. خو خیبر پختونخوا اسمبلۍ کې د خواریکښو یا لیبر قائمه کمیټې غړی او د حکمران ګوند د صوبایي اسمبلۍ استازي پختون یار خان مشال ویډیو ته وویل دا کار به لږ وخت اخلي او حکومت چې د متاثرینو سره کمې وعدې کړي نو هغه به ضرور پوره کوي. شانګله چې د بونیر او سوات سره پوله لري، یو شمیر خلک یې په درا دمخیل او بلوچستان کې د کوئلې په کانونو کې کار کوي او اکثره د کانونو په حادثو کې د وجل کېدونکو تعلق هم د دې ضلع سره وي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان پوځي مشرانو د دې هیواد د داخلي امنیت او خارجه تګلارې په اړه د پارلمان د ملي امنیت کمیټې ته په پټه کمره کې معلومات ورکړی دي. په غونډه کې د واکمنو حزب اختلاف ګوندونو مهمو مشرانو او پارلماني غړو ګډون کړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان پوځي مشران په پټه خونه کې د پارلمان غړو ته معلومات ورکوي، خو پوښتنه دا ده چې دغه سی غونډو ګټه هم وي او کنه. عبدالحی کاکړ پی رپورټ لري.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د ملي امنیت پارلماني کمیټي غونډه له هغه وروسته رابللې وه چې کله د حزب اختلاف پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال د افغانستان پر حالاتو د معلوماتو د ورکړې غوښتنه کړې وه. د قومي اسمبلی پر وپاڼه چې د ملي امنیت کمیټي د غړو په اړه معلومات ورکړل شوي، د هغې له مخې د دې شمیر 9 چې پکې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف، د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری ترڅنګ په سینټ کې د حزب اختلاف مشرم شامل دی. کمیټه ته په پټه کوټه کې معلومات ورکړل شو او هیڅوک اجازه نه لري چې دا له رسنوي سره شریک کړي یا بل کمزای افشا کړي. دا لومړی ځل دی چې د پارلمان غړو ته د پاکستان فوج په پټه کوټه کې د مهمو موضوعاتو په اړه معلومات ورکوي. تر دې وړاندې هم د پارلمان غړو ته په پټو کوټو کې معلومات ورکړل شوي دي، خو پوښتنه دا ده چې دغه غونډې څه ګټې لري او آیا په کې د تګلارو بدلولو په اړه د منتخبه غړو وړاندیزونو ته غوږ نیول کیږي او کنه. کله چې د 2011 کال د مئی پر 2 نیټه د امریکا ځانګړو ځواکونو په ایپټاباد کې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن په عملیاتو کې وو وژلې، نو هغه مهال هم د پارلمان غړو ته په پټه کوټه کې معلومات ورکړل شوی وو. هغه وخت د پیپلز پارټي یوسف رضا ګیلانی، د پاکستان وزیر اعظم جنرال اشفاق پرویز کیانی، د پوج مشر او جنرال شجاع پاشا د جاسوسي ادارې آی ایس آی مشر وو. په هغه غونډه کې د عوامي نیشنل پارټي پخوانی سینیټر سید خان هم وو. نوموړي د جولای پر لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د فوج او حکومت لخوا په پټه کوټه کې د معلوماتو ورکولو څه خاص ګټنه وي.
اسامہ طالب چې وکړو آشا وی چې موږ د 245 کې القاعده کسان نیولې او هغه امریکای ته ولا کړلی. موږ پاس نه ماوت وی چې آشا سیب تاسو وی چې موږ 245 کسان نیولې. نو دا 245 کسان تاسو په بارډر نیولې، کتا سو مدرسې کې نیولې، کتا سو په جماعت کې نیولې، کتا سو په پاکستان کې چې په کور کې نیولې. هغه خلک څه شو؟ هغه سہولت کار څه شو؟ نو موږ دومره په ډیټیل باندې چاته تاسو کوو بس خبره ختم شو دوی جواب یې ماته راکو. دا سي خټک سے یو سوال وکړه افغان
فروری پر اوشتم نیټه د وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې سوا د بیلابیلو ګوندونو د پارلمان غړو د غونډې ته د فوج مشرانو له هند سره پر پوله د هوایي برید په اړه معلومات ورکړي. پاکستان پر کنټرول کرشا د هند دوی الوتکې راغورځولې وې او هندي پایلټ ابي نندن نیولې وو. د قومي اسمبلی غړی مولانا واسی په دې غونډه کې د جمعیت علماء اسلام په استازیتوب ګډون کړی وو. نوموړي د جولای پر لومړۍ نیټه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په دغه سی غونډو کې د پارلمان غړو ته پوره معلومات نه ورکول کیږي.
چې موږ د رسمي میټینګ سره ورځو نم دا خیال وي چې په تجاوز باندې یا د پارلمنټرینو یا د عوامي نمایندګانو په تجاوز باندې یا هغه د موږ ته هغه د ملک چې اصل صورتحال وي اصل خارجه پادشي وي، موږ هم دا خیال چې نه موږ هغه باندې بریفینګ راکړي او نه موږ هغه نتیجه ته رسېدو اصل خارجه پادشي او صورت حال هغه وشاته وي دا یو شکل به ښکار کوي نه هغه باندې بیا موږ هغه وروسته بیا په شاته شاو ته کتل لیش په هغه عمل درآمد ګټور اوس.
خو د بلوچستان عوامي پارټي سینیټر او د پارلمان د ملي امنیت کمیټي غړی انوار الحق کاکړ بیا وایي چې د پټو غونډو ګټوي ځکه چې په دې کې د پارلمان غړو ته د هیواد د تګلارو په اړه ګټور معلومات ترلاسه شي.
پالیسي هلته وړاندې کیږي او هلته ویل کیږي چې زموږ ریاستي پالیسي تاته او د دې اختیار او حق او دا ممبرانو ته وي چې په دې باندې سوال وکړي سي او د سوال سره سره که د دوی په رایه کې ځینې شیان په کار دي چې د بدلولو خواته وي نو د هغې تجاویز هم په تفصیلم راځي. نو چیرې چې هم بدلله خبره سوي بدلل نقطه چینی راغلي یا ځینې شیان د بدلون د پاکستان په هکله په کار دي دا خبرې ټولې هلته کیږي او زما خپله رایه دا ده چې د هغه تجویزونه کوم چې په دغه پلیټفارم راځي هغې ته په ډېر سنجیدګۍ سره
مولیواسی او زید خان وای چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د پاکستان بهرنی تګلارې باید په پارلمان کې بحث شي او هم د دې بحثونو او تجویزونو پر اساس باید منتخب پارلمان د دې هیواد بهرنی تګلارې بیا جوړ کړي.
عبدالحی کاکر رپورٹ مورید. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ په قومی سمله کې د وینا پر مهال یو وار بیا خپل پخوانی درس تکرار کړ چې هغه په افغانستان کې سولې او ټیکاو تشمن دي. نوموړی ویل د سولې په پروسه کې هغه د افغان ولس ته خو ملاتړ کوي. نوموړی دا هم ویل چې د سولې په پروسه کې به د امریکا ملاتړ کوي خو په خپل خوره کې به ورته اړینه ورکوي او نه به هم د هغه جنگي ملګرتیا کوي. د موضوع تفصیل د غلام غوث پر رپورٹ کې.
وزیر اعظم عمران خان په قومي سمله کې د وینا پر مهال وویل چې هیواد یې په افغانستان کې امن ته ژمنتیا لري او په دغه لړ کې به هغوی په افغانستان کې د هغه هیواد دولس د خوښي ملاتړ کوي. د امریکا سره د اړیکو په اړه هغه وویل چې د امن قایمولو لپاره به د امریکا سره ملګری وي خو په جنگ جګړه کې به ورسره ملګری نه وي. د جون په 13مه نیټه هغه په قومي اسمبلی کې په دغه اړه زیاته کړه.
تو ہم تو چاہتے ہیں امن ہو, ہم نہ کوئی سٹریٹیجک ڈیپتھ چاہتے ہیں افغانستان میں.
مونگ امن غواڑو او پا افغانستان کی دا سٹریٹیجک جوارتیا پالیسی نہ غواڑو او نہ حغل تکی دا خپلی خوخی سوک پواک کی غواڑو. چی دا افغانستان اولس سوک غواڑی مونگ دا ہاگوی سر ایو. مونگ دا امریکی سر پا امن کی ملگری یو او تل باور سر ملگری یو خو پا جنگ کی ور سر ملگری کے دلی نشو.
پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے.
د وزیر اعظم عمران خان د دې سرګندونو په لړ کې خبریال او کارپوه محمود جان بابر وایي دا محل حکومت هڅه کوي چې د افغانستان او امریکای په اړه خپل خارجه تګلارې بدل کړي.
نو دا حالات اوس د پاکستان د اړخه اوس هغه نه دي او ښکاري داسې چې کم از کم د سیاسي حکومت تر حده پورې خو دې وخت کې دا فیصله شوې ده چې په هیڅ صورت په پدې معاملې کې 57 اون کړی شي په پاکستان باندې هغه اثرات غورځيږي. نو زموږ په خیال دا دی چې دا د واضح پیغام نه صرف امریکای ته ورکي او امریکای سره هم خپل خپګانو نه دي خپل خبرې دي په دې ټوله معاملې باندې د هغه په واپس په معاملې باندې او بلکې ور سره په افغانستان کې چې کم خلک لګیا دي دی وخت کې یو بل سره په جنگ دي لکه افغان حکومت او طالبان نو هغه ته هم پیغام ورکي چې موږ ستاسو په معاملې کې د اچا سره نه یو.
خو خبريال او شینون کې شمیم شاهد د عمران خان د سرګندونو په اړه وایي چې په امن کې د امریکای سره د ملګرتیا کولو او په جنگ کې د ملګرتیا نه کولو د عمران خان د دریز واضح نه دی ځکه چې اوس مهال خو په افغانستان کې امریکای د جګړې د ختمولو اعلان کړی دی او هغلته کې د سولې پروسه روانه ده.
امریکای چې جنگ کړی دی د روس سره او په عراق کې کړی دی او په افغانستان کې کړی دی نو هغه جنگ د پاره نه کړی دی, جنگ د امن په ناره باندې کړی دی چې موږ دلته کې راغلی یو او امن راوړو. نو زوز دا ما ته معلومه نه ده چې امریکا چا سره به نوې جنگ کوي او وزیر اعظم ته یا حکومت ته که پته وي نو هغوی په کې دم نه دي ویلي چې دا جنگ به د امریکې د چا سره وي. دویمه خبر داره چې په افغانستان کې خو حالات چې کم روان دي نو زما اندازه داره چې په هغې کې خو یوازې طالبان نه دي, طالبانو سره د افغان حکومت او د افغان ملت او د افغان خلکو چې کوم الزام دی هغه په بل چا هم دی. نو سپاتن لګی چې عمران خان دا غي جګړه ذکر کوي او کدی چین د جګړه ذکر کوي او کنا د سعودي عرب او د ایران د جګړې کې نو دا لا پوره واضح نه ده.
وزیر اعظم عمران خان اسمبلی ته په خپل وینا کې د پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې داغه په پالیسیو سختي نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې د افغانستان په جګړه کې د ګټې په ځای هیواد د تاوان سره مخ شوی دی. او هغه اسمبلی ته په خپل وینا کې د افغانستان او امریکې په اړه د پرویز مشرف تګلاره ناسمه وبلله. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د سیاسي چارو پوهان او شننکي وایي د وزیر اعظم عمران خان لخوا په پرله پسې ډول د چین د حکومتي نظام ستاینه کول او هغه نظام ته په مروجي غربي ډیموکراسۍ فوقیت ورکول له سیاسي بصیرت لري خبره ده. د پاکستان وزیر اعظم د جولای پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې خبریالانو ته د وینا پر مهال د چین د نظام ستاینه یو وار بیا کړې وه. خوشنن کې وایي که څه هم چین په اوسني نظام کې معاشي پرمختګ کړی خو ولس یې مذهبي، ټولنیزې او نورې یو شمېر ازادۍ له لاسه ورکړې. اسرار مومان پی رپورټ لري.
په پاکستان کې کارپوهان وایي په دې جمهوری او اسلامي هیواد کې د چین حکومتي ماډل عملي کول ګران دي. دا په داسې حال کې دا چې د جولای په لومړۍ د چین د حکمران کمیونست پارټۍ سل کاله پوره کېدو په موقع د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له چینایي خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د چین کمیونست پارټۍ یو متبادل حکومتي ماډل رامنځته کړی او د په خبره دا ماډل چې په کومه طریقه په ټولنه کې میرټ رامخته کوي نو په هغه لړ کې یې ټول غربي جمهوریتونو ته ماتې ورکړي. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه عبدالکریم صدیقی وایي په چین کې له 1949 کال راهیسې د یوې کمیونست پارټۍ حکومت دی. شاوخوا 9 کروڑ خلک د دې پارټۍ غړي دي او دوی خپل مشران ټاکي او دارنګ د هیواد لپاتې شاوخوا 1.2 ارب خلکو له سره تپوس پوښتنه نه کیږي. قیوم صدیقی وایي که څه هم په چین کې دې نظام ته جمهوریت ویل کیږي خو نړۍ دا جمهوریت نه مني ځکه چې هلته عام وګړو ته د فیصله سازۍ حق نشته او مذهبي ازادي او نور جمهوري حقونه نه لري. قیوم صدیقی دا مشال ډو ته ویل چې عمران خان د چین د حکومتي ماډل ستای نه ځکه کوي چې نوموړی غواړي په پاکستان کې یو پارټي نظام رامنځته کړي او تل د ګوند په حکومت کې وي خو داسې ممکن نه ده. نوموړی وایي پاکستان او چین کې ډېر زیات فرق دی. چین له سره مذهبي ملک نه دی او زموږ آئین وایي چې پاکستان یو اسلامي او فلاحي ملک دی. په چین کې مذهبي او نور شخصي ازادۍ نشته او زموږ آئین دا ورکوي. نو عمران خان به غواړي چې پاکستان کې د چین حکومتي ماډل نافذ کړي او دلته د یوې پارټۍ حکومت وي خو د دې لپاره به موجوده آئین ختمول او نوی جوړول وي. په لاهور کې د سیاسي چارو پوه رسول بخش رئیس بیا وایي عمران خان د جمهوري عمل په وسیله وزیر اعظم جوړ شوی او کله هم د جمهوریت پر ځای بل نظام مخې ته نشي راوړی. رسول بخش رئیس وایي د وزیر اعظم عمران خان دا خبرې سمې دي چې د چین حکومتي ماډل چین ته ډېرې معاشي ګټې رسولي. نوموړی وایي دې نظام د چین خلک له جمهوري حقونو هم بې برخې کړي دي. نوموړی په لومبئی جولای مشال ډوته ویل د پاکستان سیاسي او جمهوري تاریخ دومره زوړ دی چې دلته د چین ماډل نشي عملي کېدی. نوموړی وایي په دې علاقه کې د آئین تجربات له څه باندې 100 کالو راهیسې کیږي. په دې سیمه کې د استازو انتخابولو پروسه د 13 صدۍ په ابتدا کې انګریزانو معرفي کړي. ادارې هم دلته داسې جوړ کړل شوي چې پارلماني نظام ته زمینه برابره کړي او د پاکستان له جوړېدو وروسته هم د آئینی نظام د قانون د بالادستۍ، ولسي ازادیو او صوبایي خودمختاریو لپاره کوششونه شوي او دا شیان زموږ د تاریخ برخه دي. په اسلام آباد کې سیاستوال او د سیمایزو چارو پوه مشاهد حسین سید بیا وایي چې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د چین د کمیونست پارټۍ تعریف کول هسې یو بیان او د نوموړي شخصي نظر دی. مشاهد حسین سید په 1 جولای مشال ډو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان د څرګندونو د پاکستان له داخلي سیاست سره هیڅ تعلق نشته. نوموړی وایي وزیر اعظم چې کومې خبرې کړې نو د هغو له جمهوریت سره تعلق نشته. هغه د کمیونست پارټۍ د 100 کاله پوره کېدو په موقع دا بیان ورکړی. البته دې بیان تعلق د پاک چین دوستۍ سره دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر داسې مهال د چین د حکومتي ماډل تعریف کړی چې په امریکا کې څیړنیزې ادارې پیو ریسرچ سنټر په 1 جون خپور کړي. خپل راپور کې ویلي چې د دوی سروې ښایي په نړۍ کې زیاتره خلک پر دې عقیده دي چې چین د خپلو خلکو شخصي ازادیو ته احترام نه لري.
بلخوا د چین د حکمران ګوند کمیونست پارټي سل کال پوره کېدو په موخه د هیواد ولسمشر شي جن پینګ بیا په خپل ګوند غږ کړی چې د خپل ولس مطمئنولو او ژوند ښه کولو لپاره نه ستړی کېدونکې هلې ځلې وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
په پېښور کې لس نیمې بجې شوې دي. پام وکړئ د خبرنو لنډیز ته. پرون په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې دوه امنیتي سرتیري او درې وسلوال وژل شوې دي. په میرامشاه کې د پاکستان د پوځ یو لوړ پوړي چارواکي مشال لړۍ وتویل. په دې پیښه کې د پوځ یو افسر او دوه نور سرتیري ژوبل شوي هم دي. پرون ماسخوتن په کوټه کې په یو چاودنه کې شپږ امنیتي سرتیري ژوبل شول. د پاکستان د پوځ د اماړیکو ادارې آیس پی آر پرون ناوخته د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د کوټې د هوایي ډګر په سړک پوځي قافله د تیرېدو په حال کې و چې عسکري پارک ته نږدې پرې بمي چاودنه وشوه. کومې وسله والې ډلې تر دې دمه د پیښې مسؤلیت نه دی قبول کړی. پرون په اسلام آباد کې د پارلمان د ملي امنیت کمیټي غړو ته د پوځ او د استخباراتي ادارې مشرانو د بندو دروازو تر شا د ملک د داخلي امنیت او بهرنۍ کړنلارې په اړه معلومات ورکړل. رادیو پاکستان نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې په دې غونډه کې د آی اس آی مشر لیفټننټ جنرال فیض حمید پارلماني کمیټې ته معلومات ورکړل او د خبرو مهمه ایجنډا د کشمیر او د افغانستان موضوع وه. د افغانستان په مزار شریف ښار کې د پخوانی والی عطا محمد نور په کور باندې د هاوان برید شوې ده. د بلخ امنیه قومندانۍ ویان عادل شاه عادل پیخه مشال لړیو ته تایید کړی دا ویلي چې درې کسان په دې پیخه کې ژوبل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د جولای په لومړۍ نیټه وکتل. په دې لیدنه کې افغانستان د خبرو د ایجنډا په سر کې شامل و. امریکا چې د روان کال د سپتمبر تر 11 نیټې پورې له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي په دې هدف په منځنۍ اسیا کې د خپلو ملګرو هیوادونو مرستې غواړي. تاسو لن خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل. اوریدونکو په دې نیمای کې رپورټونه نن لرو تاسو د پاره. هارون باچا هنري غړې پروګرام د توړندې کوو وای ورې او خوانته وخت.
د مشال رادیو هارون بچا هنري غړای دا اوردونکو هم زه هارون بچا درته سلامونه وایم. داونه په خبرونه کې سندرغړې عمران سواته را سره ده. نو وړه ځوان ده د موسیقي میدان ته نوی نوی راغله ده. ولکه چې لنو مې ښکار ده د خپلی سوات ده. پر هنري خبرې ور سره کوو. سندرې هم ورو په ټلیفون را سره ده. عمران جان خبرونه ته خراغلی او مننه چې مونږ ته وخت راکړ.
سلامونه احترامات بچا جی ډیر مننه. خوشاله اوسې آباد اوسې
څنګه جوړې په خیر ستا سندرې مې اوریدي او بس بیا مې وختل چې خبرونه ته دراولو ستا پر هنر خبرې سره کو. تاله تویل چې دا وخت نن دې کم ځای کې ویډیو شوټ هم روانو بیا دې هم مونږ ته وخت راکړو. څنګه دا ویډیو چار دې خیر روان دي کار مو کو نن؟
شکر دې جی جی یا کار مو کو بازار ستاب شو او ان شاء الله به دې نه پز دوباره زم سونګ دې راخیر سره.
نو دا څه څه سندرې دي څه دی ویلې دي چې جوړې به کیو بیا به خبرې کی؟
دا مې یو دوه غانې ریکارډ کړې دي. ډو اٹ غانې دي دا لوکل پروډکشن دی اخوی دا پاره.
ډو اٹ مطلب چې جنې خزینه سندرغاړې سر دی ویلې له سندرې یو ځای.
جی جی او جی او جی جنې سندرغاړې سر مې ویلې دي.
ها نو عمران جان اول خو کرته وای چې سواد کې کوم ځای سواد کې بیا کله کور چرته دی؟
سواد کې دی منګور خواجه آباد علاقې م دا هغه علاقې دی.
او
په دې کې پېښاول دی په پېښور کې اوسېګم او بس کم څه کم واغې حساب دی چې نیم په سواد او نیم په پېښور کې خو کار په پېښور کې کوم دی.
ښه
او تقریبا عمر مې دی دا 25-30 سال دی.
ښه او دا د سکول کالج د کړې سبق ته کوم ځای تر رسول دی سمر دی ویلې
کم مې ولې تقریبا مډل کلاس مې ویني دا ولې چې مونږ له کپور فاملې نه تعلق لري نه ناغه دا وجه بس سهالې زلې د ژوندګي دا سوي چې دې د وجه مخکې مې نه شو ویلي.
ها نو بیا سندره سندره سمره وخت شو کله دی اول سندره ریکارډ کړه او استودیو تلاړی یا ریډیو تلاړی ټی وی تلاړی دا دا کیسره توک چې څنګه دی اول دا هنري چارې پیل کړې
زما خو تقریبا د دې کریډر خو تاسو لږی جی چې د تاسو نه څوک متاثر شول ایک شو زه دا غوې نه متاثر شوم جی دا خو لیک پروسس دی جی
ښه مننه
او تقریبا ما جی او ما پهلنه سندره په 2004 کې ویلې و
کومه سندره و او چرته دی ویلې و
او که خیلم کړي زړه غانا و ناشنا ته ویلې د پلوړو غرونو لیلا او لیلا پلوړو غرو کړي کړي څه جړ ګلونه هغه مې ویلې و ایوټی خبر چې سٹارټ شو دا راته بیا غوې و نه غته اغي راته ویډیو مو کاغي راته اونیا رم کړي
ښه نو تا چې کله غوښتل چې ته سندرغاړی شي او سندرې ووایې نو د کور د خوانه د نږدې ملګرو د هغوی غبرګون څنګه او د هغوی تشویقولې تا سره مرسته وه که نه په دغه لاره کې څه مشکل سره مخ شوې وي دغه کیسه هم راته وکړه که نه
دي مشکلات خو ډېر زیات کور کې خو نه منله او ما ته خو سپورټ زما مور بیبي را کړې دې بخي او تقریبا شپږ اووه کاله زه د کوره شړلې وم بیا هغې نه پس خو بس مور بیبي سه کور کې داسې څه طریقه کار جوړ کړو چې زما هغه لار اسانه شو کور دپاره
نو دا چا پلار دی سره سختي کوله ډېره
جی جی والد صاحب مې او مشر ورور مې دي زما والدې هغې رضا
کړ
او ما ته یو کال راکو یو کال را ته راکو چې یو کال کې تا مثال گانا وکړه آیا هغه وچلېده او نه چلېده که نه چلېده بس زه به ته گانې پرېږدي بس ملټیک دی خوښه مې لګي ما حالانکې نظم ویلې و غزل ټایپ نظم و جی نو هغه خو په داسې حالت کې مشهور شو چې زما زړه خفه م و خوشحاله م خوشحاله په دې و چې هغه نظم ووت او خفه په دې وم چې په داسې پروسس کې شو چې بس هغه نو کوم نو په کار
نه څنګه وته لږ موږ ته معلومات تفصیل لږ زیاته راکړه چې دا کوم نظم ووته ولته ولې خفه وي بیا خوشحاله څنګه شوې دا څه کیسه وه
دا که تاسو غور کړي په 2014 کې په آدمی پبلک اسکول باندې یو حمله شوې وه نو ما نظم کړی او ظالم مسله پې خبر جوړوي نو دا نظم هغې د وجې داسې شو چې ما ته په درې هېواډه ملو شو جی کله به کوم نیوز به هغوی به دا چلولو ټیک شو که نه جی کوم نیوز به په هر یو نیوز په پاکستان کې دا چلېدلې دي
نو بیا
دې نظم ما ته لارې مسانه شو
هم دا نظم چې دا مشهور شو بیا ستا کورنۍ تا سره ومنله چې بس ته صحیح ده موسیقي کوه ها
جی جی بالکل موسیقي کوه جی
عمران جان دا د دې سندري پاړه معلومات را کی چې دا خوتار لکه چې نوی جوړ کړی دنو دا شعر د چا دی کمپوز د چا دی تا کوم سټوډیو کې ریکارډ کړی دا بیا ویډیو ته هم تاسو جوړ کړی دا نو لګ معلومات په مهرباني وکړه راک
دا عبد الغیور کورموال دین دی دا شاعری دا غیر دی او کمپوز کړی دانیار انور دا او سټوډیو هغه خپل دا کړی خپل سټوډیو کې کمپوز کړی هغه ریکارډ کړی دی او دا د دې لوکیشن د خپل لوکیشن او دا لوکیشن ختم شو
ها څنګه ختم شو
دا په دې موټر وی باندې چار سی دی باندې بند ملو تقریبا 30-35 سال پرانا جوړو
ها
هغه کې موږ شوټ کو او بس هغه ځای خرچ شو ختمې کو مکمل
تاسو پکې شوټ نه کوو کنه چې نه روانه و دا کې دې تاسو شوټ ته وځي غیر روان کړی
شوټ په اثر کې شوټ ان دې ځای موږ ته نه راکولو کنه وې دا موږ خرڅ کړی دی او به موږ خلکو اجازه واغستو
ها زه سم د ماچ ستاره سندري مې جوړېدی عمران جان دې کې دا زمونږ د سیمې چې کم داسې نومیالي شاعران دي کنه زمونږ پخوانی کلاسیک شاعران یا د دې اثر شاعران چې کم ډیر دغه دي داسې د تکړه شاعرانو په توګه یادې کې دا غوي کم کلام ستا په موسیقۍ کې مان و نه ورې د ولې څه وجه کې دي شي
باجی صاحب تاسو خبر سي دا یو خدا دې چې موږ د هغه شاعرانو قابل نه یو هغه تاسو سینیر دي او ماشاءالله تاسو سره خون کوي او بس ورو کوشش کوو لګیو
دغه شعرونه خو هر څوک راغستې شي ستا غو نزوان سندرغاړي هم راغستې شي خو ما ویل چې داسې خو بنی چې دا کم شاعران د کتاوس د نوم مونږ ته واغستو د شاعر صاحب داسې خو بنی چې دای غنې د ته غاړه کیږي چې دا ټول خرچه به زو کومه د اډیو پیسې به زو لګوم د ویډیو خرچه به زو کومه ته بس راشه مهرباني وکړه ته دا ووایې کنه نو دغه 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 غټه وځي کې دا څه کیسه ده
هم دا وځي دي لکه صفه خبرې زکه کوم کنه ټول وځي دی پروډکشن والا ځان ته ګټو د پاره نن سبا هر چا ځان ته یوټیوب چینل کولو کړي چې هغه شاید دی کسندر غاړې دی واحد بتا ته زما ست کې زدا شي نه کومه ٹھیک دی هم دې در لوي چیرې دا پیسې والا یاد او کیا هو کا او بسندا طریقه کار په خبر کې روان دی دې د وجه خو موسیقي په شار روان دی جی خو شاید نشه ار یو شاعر په پیسو ځان مخ کې کوي دې د وجه ز په کال کې یو خلک کو درې مشه تلور مشه پزګانه کوي کنه جی ز په کال کې ځان کوم بس خپل شو کار ته په برابر کمو کما فلم غانه خو جی مجبوری ده جی بس مجبورای نه به ځکه چې نن سبا خنه خ سندرغاړي ده جی د جیب پی سی ور کوي او په ما په فلم کې غانه کوي
او په پیښور کې چې نو بیا استاد موسیقي ملګری سوکتی چا سره د ناسته پاسته ډیر وی چا سره سلاګانی کې خپل کمپوزونه ورته وروي داسې د هنر ملګری سوکتی پیښور کې
په پیښور کې زیاتره دانیال انور سره کې نه مجي زیات به سره کې نه مجي او جی بس زیات به سره مشورې کوم چې څه خبره ترې کنه او دا چې اون خلګم یا موسیقي کې نو ضرور تاسو ور شمه نظر ګلو تاسو ور شمه
او نن سبا خدا سیم مونږ اورو عمران جان چې دا سندره ویل واست تا دا سټوډیو ول ملګری یاد کړ کنه دانیال دیم خپل سټوډیو چلی ښکار کوي دا زیات چې یاد کو دا خپل سټوډیو دا دا سه خلک ځنې خلک خبرې کوي چې دا سندره سبتول او سندره ویل اوس یو څه اسانه دی اوس خو بس کمپیوټر دی ماشين دی اوس هغه مرخواري نه غواړي نو تا دا لګړې تجربه چې دا په سټوډیو کې د کار د دې پرانا کې مونږ ته څه وایي چې دا سندره غني واکي ویل اسانه شي دي کدا څنګه چل دی
بالکل بچاجي تاسو خبره بالکل صحیح ده تاسو ګوري تاسو سپه ګلو ګوري کنه اول مزخ په خبره کوم را شمبل داري کو درې کم غلط شي به وي غلط شي به وي غلط شي به وي نو دا خو غستګل نشو کنه چې اوس خو بالکل اسانه شو کنه لار نه یو مرجومه هم درې لا شه دوه کبې سور شي ولا ټرینر ولا کې چر دا وي زه کوم چې راشه هغه سړی ته وي لکه معمولی لګه زمزمه کا هلته به پاتې کیږي په چمکې بیا چې دې سوري ګوري چې دې روانه ستوله چمکی بیا جگی سوری شوی چکی روان استا ڈولے بدلو آسکی ام ونا زخونی بھلے یم سل گئے بدلو آسکی ام ونا زخونی بھلے یم سل گئے We'll be right back.
د عمران سواتی د بل سندرم اوریدا د مشال ریډیو هارون بچا هنری غړی دا اوریدونکو سواتی زمونږ د نننه خبرونه ملبره. عمران جان، ته به د موسیقۍ د ذکر لپاره څه کوي؟ کوم استاد دی نیول دی چې سره ناسته پاسته کوي چې ذکر دا د موسیقۍ د سندرې ویلو غو بنیادی سیزونه؟
جی دا خو سمندر ذکر خو نشو کولې، خو نظرګل استاد سره ناس پاسې مو کوشش کوم ور سره.
ها نظرګل استاد، یاد دی په خیر وي؟ غسنګ دی، ما خو دا تیر ورځو کې خبر شوم چې لګ ناروغه شوی دی، نو اوس څنګه دی؟ صحت خدای جوړ دی؟
الحمدللہ بالکل خدی، بالکل پرفیکٹ ہے، واقعی لگا دے او خدی پاک روک سے دوبارہ اور کو جیا
خ خ بس ما سلام ابو پختنه تو رسوا او تو سر سمرا زرزر کینی ہفتہ کی تو ورزی او رزی یا دورزی او سنگ زدکری تے سنگ کبھی
تقریبا منگل پ منگل ورت ورد مجی گنتنی م بس ٹائم راکی رہتا اس کو لگا غریب ل کمزور ہے شیم دے خو بیا ما ٹائم راکی
او دا پیښور کې خو مونږه ګورو عمران جان چې ستاغوند یو شمیر ځوانان دي، ای خو کالجونو کې هم دي، ځنې په یونیورسيټو کې دي، او بیا هم د سازونو سره شوق ته سندرې ویل پکې ځنې غواړي، نو دا سې کوم دغه ځوانانو سره د تعلق شته؟ تاسو سره څوک راځي کې نه ستانه مشورې اخلي کنه چې دا هنر به څنګه کوي، څنګه د میدان تراشي، دا سې کوم ملګری تاسو سره ملاویږي ځوانانو کې؟
بالکل کینی پاسی گپ شپ لگی خوزو ولی مکو دا مکو
ولی
ہاں ہم پتہ غریب بندا سے سٹرگل ہوتا سی بچا جی سے گور تا سو تپت تا سو ماشاءاللہ خستگل کڑے تا سو لخپل مقام ملو دے خو خپل ٹائم سر جی اس آغ دا غنی سر جی
نا تو خدا سے زلا توری کوئی مکنہ دا خو خدا چی ہنرو کی راشی خپل خواریو کی او
شدی لکه دې داسې وای کنه لکه استاد سره نه کې نه وای او بس بو مزا دا خو د نصیب خبرې انسان غنه هیڅ کې کنه جی
او نو خو ته ورته دغه شان خې مشورې ورک کنه، خې مشورې ورک او استادانو ته خیا د غلاری ګدرو ته سمې کې چې دای سنگ کول شي چې خسن در وای کنه، خو داسې منی کوي خو ما لدې کاره
نو چې کوم سره استاد نه نیسي هغه زما نه کوم دا خو صفه خبره کوم چې او چې مثال وي استاد نیسم باکه دا ول ز سټوډیو مخم چې د دې سټوډیو دا رزلټ دی، د دې سټوډیو دا رزلټ دی او د دې سټوډیو دا رزلټ دی. یار انور صاحب مې مور ته په ګوته کړو جی، هغه سره تقریبا مېشنی مې ناس تپاس تکړې ده جی. ها او به دا چې کراچۍ له تلو مجي تقریبا یو شپږ مېشنی مې زه روحاني استاد ګڼم ماته ستوي چې هغه ته تاسو او دغه کوي ما هغه کوله رحیم شاه صاحب جی.
ها ما ویل چې ستا په غږ کې دا درېمشه د غږ غا یو سرک پکې معلومیږي. دا د چې کې مې تا ویل چې هغه ټپې ما ویل بیا د پوردو کې هغه شان طرز کې ویل ته کول شي چې دا هم دا غ په انداز کې هغه ټپې پکې یو دوره ته وای دا اردو والا ورژن چې و په لته کې به هم ضرور ضرور ضرور
ضرور اجازه دې
مهرباني مهرباني.
پہلے تو کبھی کبھی غم تا مگر یہ درد جدائی ہے ہر گھڑی اب مگر یہ درد جدائی ہے ہر گھڑی اب بتا دے مجھ کو بے وفا یہ تو مجھ کو کب تلک اپنا نہ بنائے گا مجھ کو کب تلک اپنا نہ بنائے گا اول تجاڑ نور مجاڑا پسند بشر دی اخ کی لاری جوڑا وینا پسند بشر دی اخ کی لاری جوڑا وینا.
ډېر مننه، ډېر خوند وکړو، مننه یې مننه جانه. او ته چې کله خپلې سندرې جوړوي، خپلې سندرې چې کله جوړوي سټوډیو کې، نو کوشش کوي چې دا د ریمشا د اواز د رنگ په کې ډېر غالب ښکارا نشي کنه، چې ستا خو ځان ته ظاهر د انداز په کار دی، نو دغه کوشش او دغه خبرې ته دې پام وي کنه؟
زما خپل ذاتي دا پام وي او نشم کولی. زما یو ملګری دی ډاکټر صاحب دی، نو هغه ما سره ډېره منډه تړه په دې کې وي، هغه ما ته وایي چې ته خپل سټرګل کې نو خپل رنگ راوله، خپل رنگ راوله، بار بار ما ته دا وایي. نو زه ولیم زه نشم کولی، کوشش خو کوم خو کولی نشم، زه څوکم ما ته
جان دا خو ډیره ګرمه نه و دا سندره لګه بیټي
جی جی بالکل تاسو خبره ټیک ده او زما زیات ته د غزل ټایپ خوخی کی خو چونکه بس بازی فرمایش دا سره شي کنه چې د مجبورې نه به وي
ته هم مختی اوسې اشاره کړې و د فلم ته هم سندره وای کله نه کله څنګه
فلم ته خو جی مسلسل سندره وای ما اوس هم تقریبا او اته سندره مې ورته ویلې دي تقریبا دا 15-20 کې راغلي دي
خا نو ته د فلم دی موسیقي سره بیا خوخي د دې څنګه شاعري وای او بیا څنګه څنګه پکچرایز کوي ویډیو ورته جوړوي هغه هغه شان سره دغه پغی باندې رضای خوخي چې دغه کارونه کې سره
یې سره فائدہ باندې باندې ویل نه وی پکار لکه د دې کم عکس باندې پکې کنه نغه د فیملی د کتو نه یې پدی باندې ته زماله کې تیراز هم ته کې فرازي او یو دا دی یو دی بازو خدا سے ایک وقت گانے مثال دا 400 بنگو گانے د دې خو زه بالکل خلاف یم چې دا وې زه ولا غنه وین
تا ته شعر در کی دا چې دا د فلم لپاره وای نو تا شعر ګوري کو خوخت نی نو دا شوی دی تا ته واپس کړی چې زه دا شعر نو ما
بس دو درې ټکی بدل کړی دی او غم به وي چې را زمو سچویشن خرابې کیږي
سچویشن خرابېږي تاسو د دې سره کړه دا خبره هم کړې چې ولې تاسو دا سندره جوړوي چې هغه فیملیان یې تاسو په خبره جنې شي کته او خلک په اعتراضونه کوي نو دا د چا ته جوړوي دا سندره
بس د دې لند خبره دې شرې وي دا خلک خو خیر خلکو ډیماند دی پته چې دا کم یو خلک کم یو مخلوق دی
نو دا تا چې راته وویل چې نن مستا ویډیو شوټ وو دو سندري دي نو دا د چا شعر دی څنګه څنګه کم ځای دی جوړ کړی دی کمپوز څنګه دی دا به کله به خبري شي کله به جوړ شي
دا د شاعر دی بغزمان او کمپوز نظر محمد زرو کړی دی او شاید نور کیمرامن دی نو شاید دا دی اختر تراشت خیره
ډیره زیاته مننه عمران جان بس تا خې چاري د ژوند او د هنر او کامیابی در ته غواړو او آباد اوسې ډیره
مننه ضرور آباد اوسې خوشاله اوسې ډیره مهرباني
او دا د عمران سواتی خبره تاسو ورې دي او سندري هم یو شمیر د خبرونه په پای کې وردونکو د مور ته یو سندره ویلې ده نو لدی هم خوند واخلي مونږ ته اجازه تر کوي د خدای په امان
زمادی بنائی پکتا سادموری سترگی زمادی بینائی پکی داستا دموری جوندون زمادی خوشالی پکی داستا دموری جوندون زمادی خوشالی پکی داستا دموری سامینا کے سکون دے سامینا کے راحت دے زما مور زما جنت دے دغمینا عبادت دے زما مور زما جنت دے
سما جنت دے